د سلامونو په وړاندې کولو سره مو زه ګلغوټي پوپل هر کله کوم خوشاله يم چې ور بیا د جرمني د بوند شار څخه د دې اونۍ د پوهی د مجلې په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې د دې بیا محمد دوی چویلی له همکارانو سره په ګډه تاسو ته د پوهی او ټکنیک چا پیر ساتنې او هنرونو پاکله د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري مطالب راټول کړی دي. هله د چیخ پرونه تر پای سره تعقیب کړئ. د وینې د لوړ فشار د راچیچې دوله لپاره کومې لارې چارې شته؟ د بالټیک سمندرګي د دنمارک په ساحل کې کبان ولې وده نه کوي؟ او په ایتالیا کې د تر ټولو بدرنګ کاست د ټاکلو لپاره د جایزې ورکول. د خبرونه پیل بل تبابت څخه وکړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په هیجو د وینې لوړ فشار کله ناکله ډیر خطرناک وي او علایم سړی ژر نه احساسوي. د مثال په ډول سردردي، کسالات او د بدن لږ مقاومت. که څه هم د وینې لوړ فشار د دارو درملو په واسطه راټیټ کېدای شي، خو نورې لارې چارې هم شته، یعنی د متداوم سپورت، یوګا او یا هم په ځنګل کې د قدم وهلو لاره. نور جزئیات به په ویډیو کې وګورو.
که هغه کلاسیک موسیقي وي، یو سترګه خوب او یا هم مدیتیشن وي، درې مختلف میتودونه چې و مشترکه وجه لري، خو واقعا د دې سبب کیږي چې د وینې لوړ فشار په دایمي توګه راټیټ کړي.
پراته له دارو درملو د تیراپی درملنه د وینې د لوړ فشار په برخه کې ډېر موثره ده. سړی په حقیقت کې کولی شي د وینې د لوړ فشار ډېر ډولونه تداوي کړي، خو یوازې د امکاناتو په لوړی کچې سره.
د وینې لوړ فشار که هغه تداوي نسی، خو شای ډېر خطرناک سی.
هغه کیدای شي پرته له دې چې احساس شي ډیر کلونه دوامدار وي او د بدن غړي زیانمن کړي، یعنی زړه، مغز، پښتورګي او علایم هم مشخص نه دي. سردردي، ستړیا، د بدن لږ مقاومت خدا تل داسې نه وي چې ناروغ کس ووایي او زما د وینې فشار لوړ دی او باید ډاکټر ته لاړ شم.
د اندریاس زیمر حالت هم داسې وو. هغه ډېری وخت بې خوبه وو او خولې ور باندې راتلی. خو د برق دغه انجینر فکر کوي چې دا به د استرس علامه وي کله چې سړی شخصي کار فایل کړي، نو ځکه هغه د ډیر وخت لپاره دغه ډول ستونزې ګالي.
زما ناروغي د بدن د هغو عادي معایناتو پر وخت معلومه شوه چې په هرو دوو کلونو کې یې کوم. په دې ډول زما ډاکټر د وینې د لوړ فشار تشخیص وکړ. زما لومړی انګیزه دا وه چې دا نشي کېدی.
د پرله پسې اندازه کولو وروسته دا معلومه سوه چې اندریاس زیمر په دوامداره توګه د وینې لوړ فشار لري، نه یوازې له دې کبله چې هغه تر فشار او سټرس لاندې وي. د هغه کورنۍ ډاکټر ورته د وینې د فشار د راټیټېدو درمل ولیکل، خو هغه باید ځان له دوامداره سټرس څخه هم لرې کړي چې د وینې د فشار دوامداره لوړېدو ته زمینه برابروي. د دې کار مسولین خود مختار عصبي سیستم او سمپاتیک او پاراسمپاتیک عصبي سیستمونه دي. هغوی په غیر شعوري ډول تنفس، زړه او هاضمه جهاز کنټرولوي. سمپاتیک عصبي سیستم هغه وخت فعال وي چې موږ سټرس لرو. بیا نو مختلف سیګنالونه تولیدوي ترڅو د وینې فشار لوړ شي. زړه په چټکۍ سره وینه پمپوي او رګونه سخت تر فشار لاندې وي. د هغه مخالفین پاراسمپاتیکوس عصبي سیستم کله چې د هغه نوبت وي، بیا نو موږ آرام کوو او بدن بیرته رغیږي. مرکزی اعصاب واکوز دی، دلته په زرغون رنگ. هغه بدن ته سیګنال ورکوي چې آرام وکي، د زړه ضربان قراریږي او پر رګونو کې فشار راکمیږي.
کله چې یو سټرس له کنټرول ووزي، بیا نو سیمپاتیک تل په شور کې وي او په دې ډول د وینې لوړ فشار رامنځته کیږي، او بیا نو موږ مجبور یو چې وګورو څرنګه دغه هدف ته رسیږو چې دغه سټرس په دوامداره توګه له منځه ولاړ شي.
ډېری وخت د ټابلیټونو د خوړلو توصیه کیږي.
طبعا د وینې د لوړ فشار پر وړاندې ډېر عالي درمل شته، او هغه هم په ډېره پیمانه. ډېری وخت د هغو په څلورو یا پنځو مختلفو ډولونو بندیز لګول کیږي، خو زما په نظر باید تر دې هم وختي، یعنی د لومړۍ ګولۍ په خوړلو سره باید سړی هڅه وکړي چې له درملو پرته میتودونه عملي کړي.
د مثال په ډول په ځنګل کې قدم وهل، دا ځکه چې هلته بیلابیل حسي تاثیرات شته لکه د مرغانو آوازونه او د ونو بویونه. په دقیق ډول همدا شیان د پاراسمپاتیک عصبي سیستم هڅوي. په جاپان کې له همدې کبله په اصطلاح د ځنګله ځمکه د صحي تدابیرو یوه برخه ده. کلاسیک موسیقی هم ورته اغیز لري. د غرمې لخوا یو سترګه خوب او یا هم په منظم ډول د تنفس کولو تمرین. په نړیواله کچه پلټنې شي چې ټول د سیمپاتیک پر تر حد فعال عصبي سیستم متقابل اغیز کوي او په دې ډول د وینې فشار راټیټوي. تر ټولو زیات سپورت د وینې لوړ فشار په وړاندې مهم نقش لوبوي، که هغه آرام سپورت وي او که یو څه سخت.
موږ په دې باور یو چې د ورزش هر ډول مثبت اغیز کوي. د سخت کار پر وخت د وینې د فشار لوړیدل مهم نه دي، او دا هم عادي خبره ده چې د فیزیولوژیکي لحاظ د استراحت پر وخت بیرته پخوانی حالت ته راښکته کیږي.
که هغه دوامدار سپورت وي، یوګا او یا هم په ځنګل کې قدم وهل، د وینې د لوړ فشار په وړاندې یوازې ګولې مرسته نه کوي.
لکه څنګه چې مو ولیدل، سپورت هم د نورو ترڅنګ د وینې د لوړ فشار لټیدو سره مرسته کوي. نه یوازې قدم وهل، بلکې په شوق سره موټر سایکل چلول هم سړی ځوان، روغ او خوشاله ساتي. همدا کار د وینتاج موټر سایکلونو زرتشتي مینوال هم کوي. هغوی د موټر سایکل چلولو د خپل کلب په جوړېدو سره زړو موټر سایکلونو ته مینه او علاقه ژوندۍ ساتي. یعنی هر اونۍ سره ویني او په ممبئی ښار کې له خپلو کمیابو زړو موټر سایکلونو سره حرکت کوي.
د پخوانیو موټر سایکلونو لپاره نه ختمیدونکي علاقه، د چلولو لپاره تلپاتې مینه، او په ممبئی کې د کلاسیک ماشینونو نوې جوړیدونکي اړیکه. د هند ممبئی په جنوب کسرو کولابا کې یک شنبه یو سپیشلی ورځ ده. هلته د ممبئی پخوانی زردشتي موټر سایکل چلوونکي یا ویزیټ بی بی په اونۍ کې یو وار په خار کې له خپل زړو موټر سایکلونو سره ګرځي.
زله 1986 کال راهیسی هغه چلوومونه په هجم چې څو دانی لرم، سنه 22 برتانوی، او په دغه سن او سال کې هم چلووم مزوان سره.
په حقیقت کې د فرهی بنگلی دا کار د دې سبب شو چې یو ټوله نرمست کړی. یو لبنسټی خودونکو څخه کې سروس زیند و چې دغه نظریه یې رمست کړه.
زه په خپل د دغه ډول موټر سایکلونو تر اغیز لاندې وم. کله به مې چې کوچنیوالی کې په پارسي کالونی خسرو باوک کې چکر وه، نو تل به مې هلته د مستر د زړو موټر سایکلونو کلکسیون لیده. له پخوانی وختونو څخه یو ځانګړی کلکسیون دا داسې زاړه موټر سایکلونه دي چې ښایي شپېته یا اویا کاله ور باندې تیر شوي وي.
خو دغه موټر سایکل ساتل او چلول یو ځنګړی فکری طرز ته اړتیا لري. دا د کمزورو انسانانو کار نه دی.
دا یوازې و نقلیا وسیله نه ده. زما چلول خوشیږي. دا د حوصله کولو تمرین دی. کله د ریږي، کله سړی ټیل کوي. یو څراغ باید تبدیل سي او یا کاربراتور پاک سي. او تبن سړی غواړي چې هغه شمه معلوم سي، نو سړی پر پالش ور کولو هم ډیر وخت تیروي. په دې ډول نو دا یو جذبه ده.
دغه ټولنه په 2012 کال کې رامنځته شوه.
ما له یو شمېر ملګرو سره د خپل شوق لمخې دا کار پیل کړ. بیا مې له نورو پخوانیو کلکسیونرانو سره اړیکه پیدا شوه. په ممبئی کې یک شنبه داسې ورځ ده چې سړی هغه څه کولی شي چې زړه یې غوي او خوند ورڅخه اخلي. په تیره بیا د یک شنبې په سهار دا په حقیقت کې ستا د خپلې خوښې او علاقې ورځ ده. په دې ډول مې پرېکړه وکړه چې داسې یوه ډله جوړه کړم چې په ګډه سفرونه وکړو او له هغه څخه خوند واخلو.
زه ورسته د غډله په خکاره ډول لوي شوې ده او تقریبا هر یک شنبه خپل موټر سایکلونو سره پر لار وي.
لزړو موټر سایکلونو سره علاقه په اصطلاح ټول هغو شیانو ته ارزښت ورکول دي چې خجول شي وي. دا اسانه ده چې سړی یو وی مغازي ته ورشي او یو داسې موټر سایکل واخلي چې په ټیپ ترونیک ABS او سل سنسور باندې مجهز وي. په زړو موټر سایکلونو کې دا ټول څه ستا په سر کې حلیږي. سنسور ته په خپل ای هر چلوونکی خپل موټر سایکل په خپل ډول چلوي او له تاسو څخه هر یو له خپل موټر سایکل سره ځانګړي اړیکه لري.
او دا یو ځانګړي اړیکه ده.
زما ډیر خوشحالي چې له دوه ځوانانو سره سفر وکړم، ځکه چې سهار وختي له خوبه پاتم.
نوموړي ډله د دغه هیواد د زړو موټر سایکلونو ځینی کامیاب ډولونه لري. له بی ام وی او نورتون کوماندو څخه نیولی بیا تر بی ایس ای، گواتس استار او داسې نورو پورې نوراتونکو به څه ډول وي. هیله دادا چې دغه کلب او زړه موټر سایکلونه دغه کلونه پرته لکوم زیان څخه تیر کړي.
خو ممبئی د هند له هغو ګڼ میشتو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې د نقلیه وسایلو ډیرې در پکې سختې چاپیالي ستونزې رامنځته کړې دي. نه یوازې په هند بلکې په ویتنام کې هم چاپیریالي ستونزې مخ په زیاتېدو دي. د مثال په ډول په دغه هیواد کې د میکونګ سیند له زرونو کلونو راهیسې د جنوب ختیځې آسیا شاهراک یا د ژوند اصلي سرچینه بلل کیږي، خو په دې وروستیو کې پیچلی ایکوسیستم تر فشار لاندې دی. د خوړو اوبو د پمپ کولو له کبله د مځکې سطحه ټیټیږي او د شګې استخراج وضعیت لا پسې خراب کړی دی. مالګینې سوي مځکې د وریجو کښت ډیر محدودوي. له همدې کبله بزګران اوس د شولو یا وریجو په کروندو کې شرم هم روزي.
ترین هوانګ کوانګ یو څو کاله تر مخه لا دا تصور هم نشوي کولای چې د شولو په خپل کارونده کې به په کښتۍ کې ګرځي. نو مولا د ویتنام په جنوبي سند کې پروت ایالت ساما او کې ژوند کوي. دا یې لملانه خخ کار دی.
که تاسو ورجی کړئ نو شریمپ هم روزه لایسي. شپږ میاشتې د شریمپ لپاره مالګینی وبا او بیا شپږ میاشتې د ورجو د کرول لپاره خوږی وبا. زه اوس هم داسې کوم او دا ډېر مناسبه لار ده.
د دې بدلون علت د سمندر د اوبو د کچې لوړېدل دي چې اوس ډېر مالګینی وبا د میکونګ سیند دلتا ته ورپورې وهي. د دې ځمکه اوس دومره مالګینه دي چې په وچ فصل کې پکې وریجی وده نه کوي. د دې پر ځای پټي د شریم پر فارمونو بدلیږي. د مونسون تر موسم مخکې له کروندو وبو استل کیږي او ورختونو ته تموي.
په لومړي سر کې پر خلکو ډیر ژر ډیرې پیسې پیدا کړي، خو کله چې په پرلپسې توګه شریم وروزل سي نو خلک مجبوریږي چې آفت وژن کې او نور شان وکاروي. کله چې شریم مرزونه پیدا کړی
په دې مشارکت کې شریمپ د پام وړ غټوي، ځکه د دودیزی روزنې په پرتله دلته د مربع متر په سر لک شریمپ ساتل کیږي. پر دې سربیره بزګران مجبور نه دي چې د شریمپ د خوړلو غم وخوري. د دې پر ځای هغوی د خمیری یو مخلوط کروندې ته ور اضافه کوي چې د مایکرو ارګانیزم چې د شریمپ غذا ده په طبي وده کې مرسته کوي.
د مشارکت لاره د دې په تر لاسه کولو سره موږ له شخصي سکتور سره د یو قرارداد د لاسلیک کولو جوګه شو، او د دې قرارداد لاره به یو وخت د شریم په وریجو تولید جواز پیدا کړي او دوی به په بدل کې د نورمالي به تقریبا شل سلنه ډیره بیا تر لاسه کړي.
بزګر هونګ کونګ کروندې ته د خمیر مخلوط ور اچوي. د پایدار روزنې له برکته د دې بزګر عاید سناسه دیش سلنه زیات شوی دی. د ویتنام حکومت تمه لري چې په دې سیمه کې به تر 2023 کال پورې د شریم وریجو کروندې دوه برابر زیات کړي.
واضح ده چې د یو دولتي مامور دنده ترې ډېره ډاډمنه ده، خو که هر څه سم پر مخ لاړ سي نو دلته هم سړی شي پیسې پیدا کولی سي. خو کچیری تعالی په کال کې دوه درې واره ستونزه پیدا کړي نو بیا سړی له جدي ستونزې سره مخامخ کېدلی سي.
د هغه اولادونو له مخه د فارم د مسؤلیت اخیستلو څخه انکار کړی دی. د میکونګ په دلتا کې اوس هم 10 میلیونه انسانان ژوند کوي، خو خلک وار په وار ښارونو ته کډه کیږي. د وړاندوینو په اساس به د روانې پیړۍ تر پایه پورې تر 50 سلنه زیاته ځمکه تر اوبو لاندې وي.
د اقلیمی بدلون په نتیجه کې د اوبو ژوي هم له سخت ګواښ سره مخامخ سوي دي. د مثال په ډول په بالټیک سمندرګي کې د سری د ډیروالي چې د بې فائدې بوټو د ودې سبب کیږي، او همدارنګه د اقلیم د بدلون له کبله الجی یا اوبري په ډیری چټکۍ سره وده کوي. دا په دې معنی چې کبانو ته هلته لازم اکسیجن په کافي اندازه نه رسیږي. همدا علت چې د ډنمارک د فیورد وایله په ګودر کې هیڅ کبان نه موندل کیږي. دا چې د دې کار د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې په نظر کې نیول سي په دغه ویډیو کې ورته ځیر شو.
د اروپا په شمال کې د بالټیک سمندرګي طبیعت ډیر په زړه پورې او د رخصتۍ تیرولو یو محبوب ځای دی. په ډنمارک کې د فیردوایلا ساحل د دغه هیواد استوګنې په ګران بیه سیمو کې شمیرل کیږي. خدای ښکلا یو واضح ظاهر ده. کبنیون کې لاسا مایکلزن چې هر ورځ د کبانو نیولو په سیوزی ویني چې د غودر په قرار قرار د لمندتلو په حال کې دی، ځکه د اوبو تر سطح لاندې الجی یا اوبړی اوبه خړوي او له کبانو او د اوبو له بوټو رڼا او اکسیجن اخلي. د ساينس پوهانو په انزورونو کې لیدل کېږي چې د دې اوبو په بیخ کې کابو هیڅ ژوند موجود نه دی. مخکې بدلته ډول ډول کبان موندل کېدل. لاس میکلزن په اصل کې غوښتل د تقاعد پیسو تر څنګ د کب نیونې له لارې لږ نور عاید هم ولري، خو نن سبا هغه هیڅ نه غواړي په کبانو پسې ووزي.
دا چې یو څوک لاس په کار کېږي نه، په زړه کې مې د غوسې او مایوسۍ ګډ احساس را پیدا کوي. زما په اند هغه کسان چې باید یو څه یې کړي وای، ملامتیا پر نورو وراچوي.
او د میکلزن له نظره د دې ملامتیا د بالټیک سمندرګي په څنډه کې د پراته هیواد دنمارک د بزګرانو په غاړه ده. دغه کوچنی هیواد چې څنګه 6 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي، دوه برابر ډیری غواګان او خوګان هم لري. ډیری بزګران په خپلو کروندو کې سره کاروي چې هغه به سمندر ته رسیږي. کریستیان ایرلد ماتسن له فیورد وایلت څخه د یو 2 کیلومتر په واټن کې کروندې لري. هغه وایي چې د فاسفات او نایټریټ استعمال بیخي لږ کړی دی. د سټلایټ انزورونو په کارول سره هغه څاري چې کوم بوټ ته سره ورکول شوی ده او کوم ته باید ورکړل شي، خو به له هیڅ سري کارولو هم نه کیږي.
زما په اند ډیر ښه کار دی چې موږ اوس ډیر نایټرایت نه کاروو، خو موږ اوس تر ټولو هغه ټیټی کچې ته رقم کړي چې د یو بزګر په توګه راته د منلو وړ ده.
دا بزګر وایي چې بوټي مغذي موادو ته اړتیا لري، کنه نو وده نشي کولای. له هغه راهیسی چې نوموړی لږ سره کاروي، د فصلونو ستره برخه په ځمکه کې له پاتوشونو ژوند کوي. ماتس فیالسو کرستنزن دا ستونزه پیژني. دا بیولوژي پو په فیورد وایلا کې د ایکوسیستم د بیرته رغونې مسؤلیت لري. په اصلاح د طبیعت د مدیر په توګه هغه پر ټولو دلایلو او حقیقتونو خبر دی.
تر دې دمه موږ پوهیږو چې فیورد وایلا ته رسیدونکي 80% غذایی مواد له کروندو څخه دي. کابل 80% د ښار له فاضله اوبو څخه او 80% د کبانو ساتنې له صنعت څخه. دا شی چې موږ کوم لوري ته باید پاملرنه وکړو.
نایټریټ د الجی له ودې سره ډیر زیات مرسته کوي چې په نتیجه کې الجی په دغه ګودر کې په هر څه غوړېدل ده. سمندري واشه لکه بل رڼا نه ترلاسه کوي او مري. حال دا چې سمندري واشه د بالټیک د ایکوسیستم له مهمو عناصرو څخه یو دی. دا اکسیجن تولیدوي او کوچنوي کبان ته د ژوند زمينه برابروي. له همدې کبله د فیورد وایلا له شروالې څخه کریستیان زن او د هغه ډله د سمندري وښو نوي کروندې رامنځته کوي. د طبیعت د بیا رغونې دغه پروژه یو څه پیچلې ده. د دې په ترڅ کې نوي صخرې رامنځته کیږي او په اصطلاح د صدفونو کروندې یا باغونه جوړیږي. ابي صدف چټلې اوبه پاکوي او بیا د رڼا تیرېدل ممکن کوي. خو دا هر څه په لږه موده کې بیرته ګډوډېدلای شي کله چې له هغه ډېر غذایی مواد اوبو ته راسي او الجی بیرته رامنځته شي. بیولوژي پو یوازې د فیورد وایلا په اړه اندېښمن نه دی.
دلته موږ یو بهرانی حالت رسیدلی یو او لا 15 کاله تر مخه دا سیستم سره پاشل شوې دی او دا اله یوازې پایل وو. موږ په ټول بالټیک سمندرګي کې دا ورته څه شاهدان وو.
میکلزن تملری چې ټول بډیرجر ډیر مسؤلیت اومني ترڅو دغه ګودر وژغورل سي. دنمارک دمګړی د هوغستونزو د حل پلاټه کې دی چې د بالټیک سمندرګي په اردو کې ټول ساحلونه غواشي.
ترنو لیدونکو، تاسو به حتما د ښکلا د ملکې د ټاکلو د سیالیو پاکله ډیر څه اوریدلی او لیدلی وي، خو آیا د تر ټولو بدرنګه کس انتخاب سیالی هم پیژنې؟ بلې ترنو لیدونکو، په ایټالیا کې حتی د بدرنګو خلکو یو کلب هم شته. سړی په سختۍ سره تصور کولی سي چې څوک غواړي د هغه غړي توپ ولري. جالبه خبره لا ده چې د هغه د تر ټولو بدرنګه کس لپاره د یوې سیالۍ په ترڅ کې جایزه هم ورکول کیږي. دا کار د اوسني وخت په اصطلاح د ښکلا د جنون په وړاندې یو احتجاج دی.
دا سړی داس یو لقب ګټلې چې شایي هیڅوک هم هیلن لري. د ایتالیا تر ټولو بدرنګ سړی دا عجیب غریب لقب د پیبیکی په نوم د ایتالیا په یو کوچنی کلی کې ورکول کیږي.
زما نوم دانیلا ایزابیتینی او لقب می پولدو دی. زه له 2019 کال رئیس د ایتالیا تر ټولو بدرنګ سړی یم. زه په دغه لقب ویاړم او غواړم چې وی ساتم.
دا بدرنګانو دغه کلب د ایتالیا د مارکا سیمې په پیبیکو کې څه د پاسه سل کاله مخکې جوړ شوی دی. کله چې په 1999 میلادي کال کې د واده د جوړې د پیدا کولو په هدف یو بازار جوړ شو، نو غړو یې له 1999 کال راهیسې د ښکلا په اصطلاح جنون پر وړاندې مبارزه پیل کړه. په دغه کلب کې بدرنګه او ښکلو کسانو د غړیتوب حق درلود. په دې ترڅ کې د غړو شمیر په نړیواله کچه شاوخوا 15,000 ته رسیدلی. جانی الویجی د دغه کلب مشر مرستیال دی.
زمو شعار بدرنګي فضیلت او شایستوالی غلامی ده. موږ د ښکلا د جنون پر ضد یو چې پکشي هغه کسان زیانمن کیږي چې ښکلی نه دي. هغوی زوریږي او مجبور دي درې برابر سخت مبارزه وکړي. هر څه په ظاهري ښکلا کې خلاص کیږي او موږ یې پر ضد احتجاج کوو. موږ ته نور ارزښتونه لکه باطنی ښکلا، هوشیاري او همدردي مهمه ده.
زه فقط بدرنګه یم، خصم بدرنګه. زه یې پر وړاندې هیڅ هم نشم کولی او په دې کار ویاړم. هر څوک چې زما د لقب پر سر شخړه کوي نو باید رامخته شي او سخته مبارزه ورته وکړي.
اته 50 کلن دانیلا ایزابیتی تل داسې نه ښکارېده. هغه دیش کاله مخکې ټکر وکړ او مخې باید څو ځله عملیات شوی وای او یو پښه هم باید قطع شوی وای.
زه غواړم د ایتالیا د تر ټولو بدرنګ کس لقب وساتم. دا ځکه چې خوند راکوي. له هغه وخت راهیسې چې مې دغه لقب ګټلې زما ژوند ښه شوی دی. ډیر پر سفر یم، تلویزیوني پروګرامونو، غونډو او نورو میلو ته دعوت کیږم. دا ځکه چې خلک غواړي نور معلومات هم زما په حقله ترلاسه کړي او ما له نږدې وپیژني.
هر کال په سپتمبر کې په پیبوکو کې د بدرنګو فیسټیوال په موسیقي، نڅاو او طنزونو سره لمانځل کیږي. کله یو بدرنګ سره یو ځای کیږي، هیڅوک دغه موضوع جدي نه نیسي. یو درې ورځنی اولسي میله لا شو خوړو لکه د پیروکو له انانوي پولینتا سره دا اوج نقطه سپین دوت او د کلب د نوي مشر د ټاکل کېدو اعلان. اوسنی مرستیال جانی الوجی ګټون کوي. سو هغه اوس دا بدرنګانو نوی مشر دی.
مشته تر ټولو کمزوري کسان مهم دي، نه یوازې بدرنګه، لکه هم جنس بازان او ټول هغه کسان چې منځوي سوي. موږ د ټولو لپاره حاضر یو.
او د ټولو بدرنګه دانیلا ایزابیتی د پنځم وار لپاره دغه لقب وګټي. خو سش کال هغه یوازنی کس دی چې ځان یې کاندید کړی دی.
دا ځل هیڅ چا جرأت ونه کړ چې زما په مقابل کې را سرګند شي او زه دغه لقب ته خوشاله یم. راتلونکي کال به هم ځان کاندید کړم. زه غواړم لس کاله پرله پسې انتخاب شم. زه غواړم فقط یوه خبره وکړم. پیوبی کی ته راشئ، موږ ټول دلته ښه یو. له ټولو مننه کوم او ښکلوم مو.
د هغه ارمان، هغه غواړي یو وخت په خپل د بدرنګانو د دغه کلب مشر سي.
کله هم مختلف تعریفونه لري او د وخت په تیریدو سره معیارونه بدلون مومي. لنډه دا چې هر هغه څه چې د انسان توجه ځان ته اړوي ورته زړه راکشون کوي او په لیدلو یې خوشاله کیږي هغه ته ښکلا ویلی سو. درنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خپرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چویلي پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستاګرام کې هم تعقیب کړئ. تر بلې خپرونې اجازه غواړم. الله مو مل.
ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
کله چې تاسو اول ځل دلته راغلی چې زده کړ بیرته لاړ افغانستان کې څه وکړ؟
اصل په افغانستان کې دغه تخلیق د هوانورتي بيخي موجود نه و.
د لومړني آی بی ام کمپیوټر راتګ په افغانستان کې او تاسو کارپ کې په دې اړه څه معلومات مونږ ته راکې؟
آی بی ام چې د امریکا انټرنیشنل بزنس مشینز دوی په هندستان کې فعالیتونه لرل.
په افغانستان کې د هوای چلند بنسټ څنګه کې خودل شو او لومړني کمپیوټر څه وخت او څنګه د هیواد تراغی؟ د افغانستان د هوای چلند یو لومړني انجینر عبدالمتین کاکر سره مرکه.
درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله، زه داود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. نن له یو داسې افغان سره مرکه لرم چې ډیر پخوا، یعنی د افغانستان د پخواني پاچا ظاهر خان په وخت کې امریکې ته راغلی. دلته یې د انجینرۍ او په ځانګړي توګه د ټکنالوژۍ او کمپیوټر په برخو کې زده کړې کړي. له هغه پس بیرته افغانستان ته تللی، هلته یې کار کړی او بیا وروسته د نورو میلیونونو افغانانو په څیر له هېواده بهر کډوالۍ ته اړ شوی دی. نن غواړم د ده د ژوند ځینې په زړه پورې خاطرات د دل ژبې واورم. هیله ده دا خپرونه مو هم وخسي او تر پایه راسره پاتې شئ.
انجینیر عبدالمتین کاکړ په لومړي ځل 1950 میلادي کال کې امریکې ته د تحصیل لپاره راغلی او دلته یې د هوایي چلند تشریح برخه کې لزده کړو. وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی او هلته یې په بیلابیلو تخنیکي برخو کې دندې ترسره کړې. خغلی کاکړ په افغانستان کې د هوایي چلند د صنعت له بنسټ ایښودونکو انجینرانو څخه دی او ترڅنګ یې په افغانستان کې د آی بی ایم شرکت د لومړني کمپیوټر له راتګ وروسته په دغې برخه کې هم خورا ګټور کارونه ترسره کړي دي. انجینیر عبدالمتین کاکړ خپل د ژوند په اړه یو کتاب لیکلی چې زما د ژوند او هیواد لوړې او ژورې نومیږي. په دغه کتاب کې ښاغلی کاکړ د شخصي خاطراتو ترڅنګ په افغانستان کې د شلمې پیړۍ له پیل څخه تر اوسه د ځینو تاریخي پیښو یادونه هم شوې ده. نن دلته په ویرجینیا ایالت کې د ښاغلی کاکړ کورنۍ او دوستانو د دې ژوند د لاسته راوړنو، د لمانځلو او د کتاب د معرفي په خاطر دا غونډه رابللې ده.
د کتاب اصل هدف دا نه دی چې زه په دې پیسې جوړې کوم یا مشهور شم او یا مې خلک وپیژني، بلکې ما ځان سره فکر وکړو زه د خدای ناراضی یم چې خدای پاک ما ته اوږد عمر راکړي او په خپل ژوند کې ما غوښته زما د ژوند او زما د هیواد لوړې ژورې ولیکم.
ما کتاب کاکړ سبا مطالعه کردم، خواندم، ایسان دلچسپ است. بیشتر چیزها رو نفرام میگه کسایی که با اطراف زندگی نکرده بودن و قریجات دور زندگی نکرده بودن، زندگی سخت رو ندیده بودن. کاکل سب از صفحه که مشتر کردن آدم مشناسن روی فامان ترک میکن. در وانستان چقدر مردم در گذشته ها و چی زحمات تانسته بودن که دست بخانه افتن بکشادن و کاکل سب ما فکر کنم که از یک مثال بسیار برجسته است، بسیار مثال خوب است. وقتی کتابش رو مطالعه میکنید که تانستن در دو شرایط در کدام قسمت کشورهای دیگه نبود که کمپیوتر درسان ده.
کاکر صاحب وخت نمو ډیره مننه، کور مو ودان.
تاسو نه مننه داو جانا چې راغلی او زمونږ په دا د کتاب معرفت ورځې کوم ګډون وکړه. زه ستاسو خدمت کې
هیله کوم. اول خو دې ستاسو د خاطرات د کتاب د چاپېدو مبارکي وایم.
ډېره مننه کوم تاسو نه تاسو را تاګنا
سلامات اوسئ. چیرته مو ژوند کړی او لومړنۍ زده کړې مو چیرته کړې دي په افغانستان کې؟
کیسه خو ډېره اوږده ده، لکه څنګه چې وایي چې زما د ژوند او هیواد لوړې او ژورې. دغه ما په دې کتاب کې نغښتي دي او زما ژوند په اطراف کې، په کلي کې، د ننګرهار په د بیسودو په ولسوالۍ کې یو بانډې کلی کې شروع شوی دی او ابتدایي لومړنۍ زده کړې مې هم عملته کړې دي تر شپږم ټولګي پورې.
ډېر ښه. او بیا وروسته
بیا د هغه ځای نه چون په ننګرهار کې خاصتا په دغه ولسوالۍ د بیسودو کې دا نو د ډېر تازه د دوه عمومي جګړې دوران دی چې زه په ښوونځي کې وم او وخت چې خلاص شوم نو یو څه ټال نه وروسته ما وکړه شو کابل ته راشم د لیلې په مکتب کې ښوونځي کې په اووم ټولګي کې شامل شم. دا 1950 کال و.
امریکا ته راتک د سکالرشپ وایم یا د تحصیل لپاره د راتګ مسله کوم ځای رامنځته سوه؟ تاسو څنګه د برخې ته غوره سوئ؟ دا کیسه که راته لږ وکړئ.
دا کیسه هم ډېره اوږده ده. وخت چې زه د تخنیک مکتب نه فارغېدم نو هغه وخت کې د تخنیک مکتب ته تخنیک عالی ویلې.
اګه ته دولسم ټولګي پورې به د تخنیک مکتب البته تاسو رښتا ویلا ډېر ښه.
نو دلته مونږه تربیه کېدو یا مونږ ته زده کړې ټولې د تخنیک او صنعت تخنیکی صنعت کې روزل کېدو. زمونږه معلمان ټول امریکایانو او درس هم په انګلیسي ژبه ویل.
جالبه.
دا ډېره مونږ د پاره ډیره جالب وا او ډیره دغه وا.
د امریکا بورس هم څنګه واخست؟
د امریکا بورس خو زما حق خو چې د مکتب نه زول لومړی خلاص شوم. هغه وخت کې امریکایانو د هر څوک به چې د دولسم سم نه ول لومړی د دې مکتب نه فارغ ده هغه ته بورس ورکو. لکه زما بعد طالب باندې وی چې دا وخت کې داوود خان صدر اعظم او سفر بری شروع شو د پاکستان سره زمو مناسبات سیاست لکه جالي شو. دا زما بورس وسوځیده. زه وی وډم په هوای بلکی هوای چلان کې مامور پیس مقرر شوم. حالته بیا یو کال دوه کال مې علي زلي وکړه د هغه ځنه بیا ځه امریکا بورس ما درا کړ. دا دغه نو نسو هته پنځه اوس کوم کال وو چې زه امریکا ته اول ځل لپاره راغلم او دلته مې دا ونه ورده او دا وایي چلن بعضی تخنیکی مسائل لکه ټیلی کمیونیکیشنز او دا ایئر نیویګیشن فیسیلیټیز دا زده کړو. بیرته لاړم
بیرته افغانستان ته.
بیا یو وخت کې بورس بل ما ته هم اثر شو چې دی یو څوک اسو نه امتحان واخیست از بوینه چې یو پکې خوښ کی هغه زه
ماشاءالله
ما وکړه شو چې بیا راشم په 1964 کال کې 64 څلور شپېته کال کې بیا راغلم امریکا ته. بیا مې نو لوړې زده کړې په الکتریکل الکترونکس انجینری. بیا وروسته مې تخصص هم په ټیلی کمیونیکیشن کې و.
ډېر ښه. راځم دې ته چې کله چې تاسو اول ځل دلته راغلی څه زده کړه بیرته لاړې افغانستان کې څه وکړه؟
او زه چې بیرته لاړم نو همدغه رشته کې اصل په افغانستان کې دغه تخنیک یا انډستری د هوانوردی بیخی موجود نه و. مونږ هغه اولین انجینرانو یا خلکو چې دغه انډستری یا دغه تخنیک مونږ په پخو ودرو. او هغه وخت دې اندازه پورې و چې خلک به چې خارج ته تلو نو تله به پاکستان ته، ان کراچۍ نه به پروازونه و. افغانستان کې او ملکی او نوردی او ای چلن موجود نه و. مونږ د دغه تخنیک یا دغه انډستری د پیشته زمونږ و زوم پایسته سر انجینیر چې مونږ به دا ټول افغانستان کې د هوایي میدانونه د کابل، قندهار، هرات، مزار او کندوز او جلال آباد او نور واړه لکه شیخنان او درواز او کوم کوم ځایونو کې مونږ لاړو. هوایي ډګرونه جوړ کړو، مخابرې هم پکې نصب کړې، هوایي پروازونه شروع شو او خارج ته هم پروازونه شروع شول. اول پروازونه د اجار او انتقال وو چې په خوا دا کار نه کېده.
ماشاءالله د لومړني آی بی ام کمپیوټر راتګ په افغانستان کې او ستاسو کارپ کې په دې اړه یو څه معلومات مونږ ته راکړي.
آی بی ام چې د امریکا انټرنیشنل بزنس مشینز، دوی په هندوستان کې فعالیتونه لرل. مونږ وکړه شو چې دوی دعوت کړو افغانستان ته، زمينه ورته مساعده شوه. هوا غډله چې دوی سره مونږ کار شروع کړو. یو زوب چې یو امتحان او دیو دغه اپټیټیوډ ټیسټ پاس اس باندې زه دلته قبول کړم، نه یوازې د انجینر پاس بلکې وروسته د مینیجر پاس باندې. دغه مین فریم کمپیوټرونه چې هغه وخت کې یو لوی سالون کې اله زیدل، دلته مونږ ناس کړو د دې پروګرامونه او سیستمونو جوړول. اته د متقاعدینو لپاره مونږه په کمپیوټر چکونه لیکل، دا سیستم مونږه یار ک او زه دې کې پښتازو ما دا کار مونږه وکړو او د ډیرو خلکو زړونه ملاسته راوړو او ملک ته مونږه یو یار و چې دغه وکړو دا خدمت وکړو.
ستاسو په کتاب کې جالبه قصه ده چې کله چې رژیم بدل شو، د اوتخان رژیم نسکور شو، کمونستان راغله، د کمپیوټر نه د تاسو نه تقاضا شوې چې په ځینو خاصو برخو کې باید کار واخیستل شي. که یو قصه راته وکړي، یو خاطره هم په دې اړه هلته لیکلې ده، که یو څه برخې موږ دلته هم ووایي.
ترخه خاطره دا وه چې ځینې د دغه تحول خلک چا چې دا تحول راوسته یا دا خلک ما پیژندل بازه چا کتاب کې منومونه لیکلي دي، او نو دوی ما ته غاښچې کاوه چې کچیرته مونږه قدرت ته ورسېدو نو حواله شی به چې کوو ته به دې کار کړو دی او نه به دې کمپیوټر وي. همداسې اوسو لاړه زه وغوښتم پس هغې نه چې دی قدرت ته ورسېده چې هغه کمپیوټر دی نو بند کا او زلو. نو ما ورته وویل چې دا خو یو زه نه یم، زه به لاړ شم، خو دا ډېر مشتریان لري، ډېر خلکو ته خدمت مونږ کوو. تقریبا 100 نفره فنی مامورین انجینران زه لرم، او دا زه څنګه بند کوم؟ تاسو یې بندوئ، بند یې کوي، زه خو یې نشم بندولی. بیا ما یو لاره پیدا کړه چې د بل چینل نه دا مې د دې لپاره چې د بینر لاندې شي په یو دولتي شکل باندې بیرته راوسته، او ما وکړه شو چې دا دوام وکړي. بیا بل ته اول راغی چې روسان چې راغله زمينه یو څه مساعده شوه چې مونږه دا تخنیک په پخو ودرو وړاندې بوته. اگر چې محدودیتونه ډېر وو او بلاخره سید اعظم دغه وخت چې سلطان علي کشمان و د زما موقف کړم.
څه وشو چې تاسو وطن پریښودل؟
خو زما کار چې کمپیوټر وو تقریبا په پخو و درې دا باندې کمپیوټر واخیستا نو پاست هغه نه زه متهم پدیو ما چې دی پښتون دی او دی یوازې پښتنو ته کمپیوټر درس ورکي حالا دا چې دا سنو بیا نو لکه ټول خلق چې د فشار لاندې وو او دوی خو هغه چا چې غرب کې تحصیلات کړي دي او یې په کار نه وو دوی یو اصطلاح په کار اچوله چې هغه ویلې دوی ته قابل د تجدید تربیې نه دي یعنې په دې نوې ایډیالوژي کې نو موږ دغه لاندې وو ضربې لاندې وو خو ما وکړی شو چې به ملال متحد کې ځان ته یو تخنیکي کار پیدا کړم او د یو ډی پی د کابل یو این په کومک سره چې زما رزومې سی وی ولېږله نیویارک ته ملال متحد ته هغې ما ته په افریقا کې یو کار راکړ د کمپیوټر په رشته کې نو ما فکر وکړ چې کمپیوټر که افغانستان کې اوس په کار نه دی نو اقلا زه خو کمپیوټر چلولی شم په افریقا کې د ملل متحد د بیرغ لاندې
له افغانستان وتی څو ملکونو کې کار وکړ څه وخت خبر راورسېده بیرته امریکې ته د مهاجرت د ژوند
په 1980 کال کې زه د افغانستان نه لاړم غربي افریقا ته یو ملک دی سیرالیون فری ټاون هلته ما کار شروع کړ تقریبا 15 کاله مې هلته کار وکړ بیا د هغې ځنه تبدیل شوم لاړم په لوساکا زامبیا شرقي افریقا کې 3 کاله مې هلته کار وکړ او په 1990 کال کې زه راغلم امریکې ته د هغې نه مخکې تقریبا په 1990 کال کې زه افغانستان ته لاړم چا روسان د افغانستان نه په وتلو ملګوندې ما ته بیرته ځای چې زه خپل وطن کار وکړم که ملال متحد کې کار کوم نو وطن ته به زه هم راځم هلته مې چې ولید د رژیم د هغو د ډاکټر نجیب او د نوي مجاهدین دیو جنگ دا کړی او د هغې داسې ارزو وا چې دا به چپکي او اسلامي حکومت به جوړ کړي او دا به وکړي هغه وکړي لاکن دواړو طرفه جنگ شروع و زه بیرته راغلم نو جرمني کې مې اسایلم ورک او د هغې په اساس باندې زه امریکا کې قبول شوم بیا دلته راغلم
په هغو کلو کې چې اول ځل درس امریکې ته راغلی به بیرته افغانستان ته لاړی او وخت کې د خصوصا د ظاهر شاه په وخت کې افغانستان څنګه و د پرمختګ لپاره د نورو ملکونو په پرتله
افغانستان کله څنګه چې ما تاسو ته ویلې ما په ونه وردی او یې چلان کې کار کاوه او یې چلان په افغانستان کې په هغه ابتدایي مراحلو کې چې دا غیر مخکې پروازونه دا د الوتنې نورو ملکونو ته نه وي دغه مونږ وو چې میدانونه م جوړ کړل هوایي دغه م جوړ کړل هغه ابتدایي ورو مونږ پیشتازه وو
ډېر ښه یعنې که د ایران له هندوستان پاکستان له دې ملکونو سره یې مقایسه کړو هغه وخت افغانستان څنګه هیواد وو
افغانستان ډېر بیرته پاتې هیواد وو لکن شوق و ذوق او ملک ترقی ته ټول ملا تړلې وه خصوصا د داود خان په خپله ډېر کار وکړ افغانستان ته او نوردي په پښو ودروله مکتبونه پوهنتونونه دا ټول واغله دا مواصلاتي لارې دا انکشافي پلانونه 15 کلن دا پخوا هیڅ نه وو لنډی په جوش دغه باندې دا کار روانو د غرب او د شرق دواړو کابل میدان هوایي روسان جوړ کړ قندار میدان هوایي امریکایان جوړ کړ دغه همداسې پولی تخنیک روسانو جوړ کړ او پانتون د کابل امریکایانو جوړ کړ. یعنی دا هغه وخت وو چې افغانستان مخ په ترقی وو. متاسفانه دا ارزه کې چې لاړ شي هغه وخت کې لکه دا د سالنګ لوی لاره، دا د قندهار او د هرات لوی لاره، د کابل د قندهار لوی لاره، دا د ننګرهار لاره، دا د تولید د برق د تولید فابریکې لکه د سروبي لکه د لغلو لکه د غبند د ترونټي بند او برق دغه د ننګرهار کانال دغه کارونه ټول هغه وخت کې وشو.
کاکر صاحب راغلی امریکې ته ژوند هم دلته پایر دی او مهاجر په توګه دی او کډوال په توګه دلته ژوند تاسو ته څنګه وو؟ د خپل د ژوند ځینې برخې کیسه راته وکړي.
خو زه چې امریکا کې بلد وم او بین المللي سفرونه ما ډېر کړي وو نو دومره مشکل ما ته نه وو. دلته چې راغلم ما خپل کار په ملالومتیت کې څلور کاله نورم وساته. دلته به یو څو موده راغلم نور به خپل کار ته تلم. بیا چې د هغې وه ځای نه را خلاص شوم دلته د فیرفاکس کاونټي کې یو کار پیدا کړ د خلکو د استخدام او کاري ځواک د انکشاف د متخصص په سطح ما کار شروع کړ. 15 کاله ما کار وکړ دلته او ډېر ځوانان ډېر خلک امریکایان او نور د بهرنیان ما تربیه کړ چې څنګه دې کولای شي کارونه پیدا کړي او کارونه ته آماده شي. درس مې ورکړ، د کمپیوټر درسونه مې ورکړ. خپل وطن نه که د کمپیوټر درسونه معروف شوی و خو دلته دا کار ما دوام ورکړ او دا کار مې تر 1900 کال پورې دته دوام.
ماشاءالله ډېر لاندې موده کې چې خیر کار پرې خیدې. کاکر صاحب دوه خبرې موږ په ټولنه کې تاسو په اړه مشهورې دي. یو خبر دا ده چې تاسو ماشاءالله ډېر هڅې کړې چې مثلا فرهنګي ټولنې رامنځته کړي، اته مذهبي ټولنې رامنځته کړي، د جماعتونو په رامنځته کولو کې هڅې کړې دي. تر څنګ ماشاءالله یو ښه لویه کورنۍ لري چې ماشومان هم مسیحیان هم دا ټول افغاني فرهنګ سره ډېر آشنا دي، پښتو غږیږي. دا مسله د تاسو په اړه دوستان همیشه یادوي که اوڅه راته وایي چې څه هڅې مو کړي د فرهنګي ټولنو او د جماعتونو پر رامنځته کولو کې دلته تاسو خو لوی موده وخت تیر
کړی. دا ډېره پوره خبره ده. کاش کې ډېر وخت هم لرلی او دا دې کوم
پلان درته وایي.
زبا لاړ درته هم دلته چرالم نو ما زه ما وغوښته چې د دې ټولنې یو غړی شم، یو فعال غړی شم. خدا مسجد نه شروع کړل. مسجد د یو مؤسسه وا دلته خلکو جمعیت جوړ کړي وو، خیرایي جمعیت خلک براتل. ما غوښته چې د اولادونو د پاره دلته درس او اته د ژبې د پښتو ژبې دا نو ما کوشش وکړ چې دواړه وکړم. هم دغه درس مذهبی درسونه قران کریم دینیات دا کو کړی شو د دل لاره نه ولې چې اولادونه ضرورت لري چې تربیه شي. بل د پښتو ژبې نه امکانات یو څه اندازه مونږه برابر کړو. یو مکتب هم جوړ کړ د پښتو ژبې لپاره او هغه وړاندې بوته تر یو اندازې پورې اته یې ما خپله لمسۍ په هغې کې پښتو زده کړه او بیا وایس آف امریکا کې درس دغه کار شروع کړ. یو تعداد خلک مونږ دغه کړو. بل کلتوري بعضې پروګرامونه مونږ کول چې د افغان ملي ټولنه په نامو باندې او مسا وه. مونږ به هره میاشت یو رنگین پروگرام جوړو په دې پروگرام کې واړه لاړه آتہ شاعران او ادیبان براتله دا په پښتو ژبه باندې دا پروگرام مخه زما فامیل لونی می اولادونه می مسیان می ټول په دې کې اخته و بول دا د مسجد موضوع ضعیف و دا مونږه وکولای شو چې دا زمونږه کورنۍ نه مخه دا 50 نفر نوم زیات شوی دي ما کله کله وایم مونږ درې کسه راغلو او دلته هم کلی جوړ کړ
ماشاء الله
هغه کاکړانو کلی مشهور دی پاسته دا د مدینه اسلامي سنټر
هم دا سره کاکړ صاحب راځم دې ته کاکړ صاحب یو لوی عمر تیر کړه شاوخوا سل زره افغانان تازه کې تر اغلل تاسو یو عمر دلته تیر کړه څنګه دا تازه نیوی راغلی افغانان کولای سي په امریکا کې له فرصتونو نه ګټه واخلي
زه نه پیغام پدې خبره خو زجر خوشی نه ما ولې چې مونږ هغه وخت کې بچا امریکا ته راتلو دې د پاره راتلو چې درس وایو او بیرته لاشو د خپل پوهه د وطن په باندې کې پکار واچو دا کار د بین لاړه اوس د مخزونو فرار دی دې ته زه ډیر خپه یم ولې ملک د بین نزی جامع ده نن که یو راغلی سبا بل راځي بل لکه خفګان په دې کې دی چې زمونږه کادرونه د لاسه ورکړه او دا کادرونه چې دلته راغلي دي په خوا به چې څوک راغله دلته د ماته او سیبه ورته دا وه چې هلته هم څهڅونه درس ویلی دی هغه اوس پرېدی دلته داسې وکړي چې یو کورس ورکړي زه دغه ما دا استخدام کار په غاړه لره او اکشاب دوی ته به هم دلته زمینه مساعده وله چې یو کورس ولولي یو مسلکي کورس ولولي او هغه یو سرټیفیکیټ په لاس راوړي بیا په هغې کې بیا کار وکړي اوس هم زما توصیه همدا دا کار دی باید وکړي که زمینه مساعده شي لاړ شي بیرته خپل وطن آباد کړي ما دا ترجمانان چې وخت راتله په دې کې ما یو چپر لیکلی دی او ډېر پکې وړاندې تللی مرته امیر دا خبرې ما شریکې کړي دي
درنو لیدونکو کاکر صاحب د خپل د ژوند خاطراتو یو ډېر ښکلی کتاب لیکلی چې سونو صفحې لري او په ډېرو جزئیاتو سره یې دغه د خپل د ژوند هغه مهم ټکي لیکلي دي چې دې کې دا نوی نسل ته د یو درس او پند او عبرت غوندې کېدای شي چې موږ ګټه ترې واخلو او دا نن د دې کتاب د معرفي غونډه وه او مال کاکر صاحب نه غوښتنه وکړه چې ما ته فرصت راکړي دا سره خبرې وکړي چې دا فرصت ما تراک ماشاءالله مېلمانه هم د اوس ټول روان دي نو زه ډیره مننه کوم کاکر صاحب تاسو نه
او مننه کوم چې رااله
پور ودان
او موږ سره مرکه وکړله خو یو کیسه دغه نه چی شي ما ټولنه ته وړاندې کړې خاصه د ځوانانو ته یو سرمش خو ګرځي که زه مړ شم نو قران یو څه مې پریخري چې زما اولادونه ستاسو اولادونه او دې هغه د زوري دي ټولنې د افغانستان ته یو تګلار شي یو څه چې ستکی نو زه د ویاړ مې تاسو رااله ما سره مړه کوم
کوره ده تاسو او عمر او صحت او خوشاله ډاک ژوند غواړم ډیره مننه کوره ده درنو لیدونکو دا واده دی ونه خبرونه هله د چې د خبرونه موضوع مو د پام وړ ګرځېدلې وي تر څو سی بیا هم راتلونکي ونه یو نوی موضوع سره تاسو خدمت حاضرې کوم تاسو ټول بلوي او باندې خدای سپارم